سلام و وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ما خامش پک وجه شي تاسې ازادي راډیو ته غوږیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه په تورخم کې نن چهارشنبه به غرمه مهال سلبیات دوړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې له تورخمایي ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د پاکستان یوې وړې بې پیلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوستې برید وکړ سرچینې چې د موضوع د اساس له کبله یې نغښته نومې او غږ یې خپور شي زیاته کړه چې دغه برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی د سرچینې په ټکو دوړو لورو او د بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي تورخم د فبروري له یوه ویشتمې را په دې خوا د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر وړاندې تړل شوی دی دغلته د جګړې له دوړو لوریو ته سلګونه کورنۍ بې ځای شوي او خوندي سیمو ته تللې دي د تورخم په نننۍ جګړه کې افغان خبریالان ټپیان شوي دي په تورخم کې وی سیمه ییز خبریال نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپیان شوي چې روغتي وضعیت یې نازک دی د سیمې د خبریال په ټکو ټپي شوي کسان د شمشاد پژواک خبرې ژند او حریت په نوم د یوې ویبپاڼې خبریالان دي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله ټپیان شوي دي په تورخم کې نن غرمه مهال د بیا د پاکستان او طالب د پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې وه د فبروري له یوویشتمې راهیسې لکه په تورخم کې طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مورچلو د جوړولو پر سر شخړه شوې چې دا دریم ځل دی د پاکستان او طالبان ځواکونو نښته کېږي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څنګه هغه غړی چې د کابل او ډګر کې د 2023 کال د برید په تړاو نیول شوی د افغانستان څخه دی شریف لانن چهارشنبه د کاپ 15 پر خپل اکسپارا یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د شریف الله په نوم د دغه غړی د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په عملیت کې نیول شوی دی د طالبان وایي زبیل مجید شریف دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د غړو نیول د دوی خره دی کوي چې دیش پاکستان ته پناه وړي او هلته ځالې جوړ کړي دي هغه ځکه کړه د موضوع هیڅ په افغانستان پورې اړه نه لري د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلور اړخیزو لوبو کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شوي دي د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې چې دغه لوبغاړي له ایران څخه د برازیل ساو پاولو او ګوریتیبای خرور ته روان شوي دغه سلور اړخیزې لوبې د برازیل افغانستان ایران او ګرینلاند د ټیمونو ترمنځ د دې سلور لوبډلې هغه سبا پنځمه د برازیل او ګرینلاند ترمنځ ترسره کیږي روسي خبرم دا چې د کرکټ د اتلانو جامع چمپیونز ټرافي دوه نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 3.3 منډو هدف ورکړ د لوبې په پچا نیوزیلند وګټله او د ټولو ورونو په لوبېدو او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې دوه منډې وکړې د دومره منډې وکړې د نیوزیلند لوبډله به په وروسته خپل بیټنګ پیلوي خو دومره لوی هدف پوره کول به ورته ګران نه پرېوځي د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د مارچ په نهمه له هند سره پایلوبه ولري هند پرون استرالیا ته په څلور وکټو مات ورکړ او پایلوبې ته یې لاره وموندله ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو .com کې اوریدل شي امریکا وسرمشه ولسمشر ویلی هوادی افغانستان د امریکای ځواکونو د وټل پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري عملې طرح کون کینول دی وړاندې په خبرونه کې ووري بلګرم له تونس سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمې زو مرکز جوړول پریکړه لیک تصویب کړ
دا ډیر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډیر لوی اهمیت لري د سیمې زو ډیپلوماسي د پراختیا لپاره
او د کندارو سدونکو په خار کې د بیرزمې ټرافیکي غني ګړي زیاتوالي شکایت کوي
د پرداغه څوک به کې د ټکرونه کیږي چې رښتیا ولادي د قانون مخ ته ډیر ولادي ډیر راشه جوړ کړی دی
خبرونه کې نور پرونه حمله
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري عملې طرحه کونکي نیولې ده ډونالډ ټرمپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنکړل خو ویل چې دا د خدیر لس امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې ملکي وژل شوی وو ټرمپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا دا کس افغان بللی دی طالبان د حکومت وایي زبیل مجید بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري جزئیات اکرام لکرام په راپور کې
د امریکا ولسمشر ویلی په 2020 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تر هکون کې چې 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
خوښ یم نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری تورې عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قمندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
او دا چې دایشان پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ډلې همالته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپله د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي یاد کس گاشپا د دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2020 کال د اگست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 170 ډیر افغانان وژل. که څه هم د امریکا ولسمشر کانګرس سره د تېرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل خو نوموړي یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي ویرونکي او له بې وسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکي عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییزو مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یوه بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 1025 غړو ودونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزی عزیب راپور کې.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمه ییز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4مه په خپل ویب پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي د 1025 غړو هیوادونو په ملاتړ دا مرکز اس ډی جی اس به د پراختیایي او سیمه ییزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای و. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامداره توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ییزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ اسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیم اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی دوشستي کی او اقتصادی مرکز چې اس دغه په ترڅ کې به څه برنامه شي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د تاریخ و د سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خوراک ډیر لوی اهمیت لري د سیمه ایز ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات دي بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډیره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسۍ اقتصادي راشه درشه به زیاتېږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکی مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان په ټکو یې د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارو پوه عنایت الله اسحاقزی په دې باور دی چې ملګر ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډیر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغیزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی په کې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپلو تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بې ګټې بللای او ویلی دی چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلای، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارل دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جرمنی په ټاکنو کې بریالي محافظه کار ګوندونه، مسیحي سوسیال او مسیح دموکرات د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د غیبت ته د افغانانو د انتقال بهیر د نوي حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. د دغو ګوندونو د پارلماني ډلې مراسل مشرې اندریا لیند هوتلس پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. دا خبر په ایران او پاکستان کې افغانان پناهښتین کې اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار وسی. نور جوزف په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار مودې پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لیند هولز پټینګار سره وویل دا حیرانوونکي ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې لپاره د افغان نارینه او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله او ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړې. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکتی ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. پام دې هیله راغلی وو، خو له بده مرغه دا کیسه ډیره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر طارق چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې جرمني ته د تګ په هیله په ایران کې استوګن دی ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېرېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتېدنې پروګرام د پخوانیو سیمه ییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ته ویلي د خپل هېواد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ټرمپ تر لوړې وروسته تېره شپه د کانګرس دوړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغې اوږده وینا کې د اوکراین په اړه نور څه راغلي، تفصیلي له اسدالدین څخه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کاني زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ټرمپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کاني زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ټرمپ ویلي دغه لیک کې راغلي چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالډ ټرمپ تر وینا مخکې ویلي وو چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ټرمپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې له کبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا یې وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ټرمپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمني یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 114 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 122 میلیارد یورو لګولی دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړې چې متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نه کړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ په بیګنۍ وینا کې له زلنسکی سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دوی یو له بل سره کار کوي او ډېر څیزونه پیښیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې ښه خبرونه په لاره دي. ښاغلي ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت یې په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په 4 یا 8 کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوندي کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکي په ښار کې د بې نظمۍ او ترافیکي ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار یو شمېر ښاریان وایي په ښار او مار واټونو کې د ریړۍ چلوونکي د بې نظمۍ زیاتوالي او د موټرو غیر منظم پارکینګ د ترافیک ګڼې ګوڼې د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. هغه وایي چې دغه وضعیت د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی او له ښاروالۍ څخه غواړي چې د سړکونو تنظیم یې ټینګ کړي. نور تفصیلات په دې راپور کې.
کندهار ښار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمېر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې د ریړۍ چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړۍ چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې موږ ځای ورکوو د زاړه ګمرک سره، هلته به لکشنی ریړۍ ګرځي، هلته به درېږي، خو پر هغه سربېره دا ریلاین ته ویني دا سړک سره داسې اوبه شنې هلکې دونه نه کې هلک سړک نابید ګاډي ودري سړک بند د بیابان روان دي پنځه یا لس دستې ګدنه او ګشي رسول سړک بند کړي. سروالی دغه ریلاین ته ځای پیدا کړي او موږ خلاص کړي د داخل
زنده پر دغه څوک مو بهکې ډېر ټکرونه کېږي چې رخصې والا د قانون مخ ته ډېر والا ډېر راشه جوړ کړی دی او دا څوک هر وخت باندې ډېر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډېر زیات کېږي. په شوالي سمو دا هیله چې د راش کنټرول کې زره
یو شمېر موټر چلوونکي هم په ښار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي نه خوښ دي. دوی وایي که د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوی به وسي.
یوازې زه نه، هر موټروان په تکلیف او په مشکل سره اخته دی د رش د وجه څخه. هر موټروان په تکلیف او په ډېر مشکل د خپل ځای پر ځان رسېږي. نو حل لارې ترافیکو باندې اړه لري چې دوی تمځایونه جوړ کړي د رستورانو مخته، د هوټلانو مخته، د مارکیټو مخته، چې خلک په ډېر اسانچا سره خپل ځان تر خپله مزله ورسېږي. نو ترافیکي پېښې زیات بس دغه رش د وجه څخه پېښېږي.
که اوس مثال د شکاپر وضعیې چوک دی، نو پر دغه چوک باندې بېخي ډېر زیات رش دی، چکر هم میسر ځي، نور مشکلات هم میسر ځي. نو باید چې اوس موږ په ښار کې ترافیکونه زیات شي، ترافیکي وسایل ورته برابر کړي لکه اشاره دي، نور مزمات شي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار د نظم د شوالي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالۍ پریکړه کړې چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښ په مخه مو د ښار هغه واټونه او پیاده روانه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بند سي او یا هم دکاندارانو پر پیاده روانه باندې د خرڅلاو توکي شو د هغوی مخه مو تر ډېره حد نیولې ده او دا هڅه لا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزي بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي. مخکې چې دغه جمپونه نه و، په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزلرون کې جمپونه نصب کړل. دې جمپونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره د پارکینګونو، د ریړۍ چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوي او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزن جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه، ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک د غراز د نورو پرمختللو ښارونو په ډول د تخنیکی حل لارو یا سمارټ ترافیک سیستم لکه د اشارو، څراغونو، کامرو او د ترافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د روزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر نن دغه خبرې په روزګان ولایت کې څه باندې 1400 کورنیو سره د مرستې ویش پر مهال کړی دی. نوموړی وایي یاده مرسته د قطر هیواد لخوا شوې چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بېوزلو کورنیو ویشل شوې. بلخوا هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي خو خادي نه دي او وایي چې مرستو ته یې زیاته اړتیا ده. په دې نور جزئیات راپور کړي.
اخوا ته ورته ودرې جوړکه دا حاجی صاحب راسته به غلطه ودرې اخوا ته ورسی بس دغه ځای سیدی
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د افغاني سری میاشتي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د اورزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر مولوی ثناالحق حقانی وویل چې نن دی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړی وایي چې یاده مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن نه تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حقانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجې، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 415 کورنۍ د فارد روزګان ولایت سره مشتر راغلي ده. 500 کیلو وریجې، 500 لیټر غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی ورجې دي او بوره ده، شنه چای دي، دغه ده لوبیا ده، مالګه ده، دا کټان سره ملګری دي. بخې ډیر شانې بده یو کټ تقریبا 8000 افغاني قیمت لري.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په اورزګان ولایت کې د بېوزله کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو د غاړمن کسان چې په اورزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د اورزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دې زیاتوي چې د اورزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالۍ او زیات ځپلې دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بلخوا هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیاته اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه داسې وویل.
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته نو موږ وروره ډېر احتیاجمن یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره، په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کور کلي کې په منو نیمني په پور راولي. دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور د دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره یې دا مرسته وکړه، دا مو حساب مشترک.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تیره خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم. پکا داسې وچ وړه و د یوې میاشتې خوراکه لرم، نو شی ستام نه کار ډېر سره کمزوری دی. مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه ده د مرستې والا ګړه دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات
د مسه مشترک مل ډېر زبېدلی و اورې ډېر سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، دا هر چاته چکاټ کړی دی، دا هر یو ډېر سره ستړي دي. دغه دی همدې سړي ته نه دي ورکړي چې اوس یې کار برابر دی، ضرورت ورته لري د بدرویجه کې وروره، دا ډېر شی دی نه دی.
دا په داسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې ځینی بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپنا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
ګاوه په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سمو پختو خبر مجله پای ته رسیدي. خو دري خبر مجله سم کم کار شک پر احمدي تاسو وړاندې کی. سلامونه احمدي سي.